د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبری مجلې ته شراغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید د ورسا په کانفرانس کې له پوره چمتووالي سره ګډون وکړي. همداراز اورو چې اجرایي ریاست وایي که د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړي، نو باید د دغې شورا د رخصتۍ پر مهال بل فرمان صادر او عملي سي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي د هوایي عملیاتو په ترڅ کې د یو قومندان په ګډون دولس داعش وسلوال وژل شوي دي. جمهوري ریاست وایي په هیواد کې د بچبازۍ ناوړه پدیدې د مخنیوي لپاره باید هر اړخیزه هڅه وشي، او د بخښنې نړیوال سازمان د سوریې هغه ډلې چې امریکا، سعودي عربستان، قطر او ترکیه ملاتړ کوي د بشري حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن کړي. خبرونو تفصیل. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي د هوایي عملیاتو په پایله کې د یو داعش قومندان په ګډون د دې ډلې دولس وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه ناوخته د لاغرجوی په سیمه کې ترسره شوي دي. د خوګیاڼي په وینا په دې عملیاتو کې د داعش اړوند یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې په شیندن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې یو قومندان او یو پاکستانی وسلوال وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویل دغه جګړه تېره شپه ناوخته د بخت آباد په سیمه کې پیل شوې چې لا هم روانه ده. نوموړي زیاته کړه وژل شوی طالب قومندان ملا صمد نومېده چې د ملا هبت الله د ډلې پلوي و، او په یاده جګړه کې څلور پاکستاني طالبان ټپیان دي. تر اوسه په دې اړه د ملا رسول او ملا هبت الله ډلو څه نه دي وایي دي. له دې وړاندې هم په شینډن ولسوالۍ کې د دواړو طالب ډلو ترمنځ ختی شوي چې دواړو لورو ته پکې تلفات اوښتي. د سولې عالي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او اوس هم روانې دي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم له حکمتیار سره د سولې خبرې دوام لري.
د مذاکرات بهیر لا هم نه دی پرې شوی. سولې ته هیله شته. هیله من یو چې هغه بهیر چې پیل شوی و دوام پیدا کړي.
د افغان حکومت او حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ سمود وړاندې د سولې د پلاو ترمنځ پنځه ویشت مادیزه لومړنۍ پریکړه لیک موافقه وشوه، خو وروسته د سولې دا خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخ شوې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په هیواد کې د بچبازۍ ناوړه پدیدې د مخنیوي لپاره باید هر اړخیزه هڅه وشي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې د دې ناروا کړنې په وړاندې خپل غږ اوچت کړي.
دا د شي د دغه ناوړې پدیدې په وړاندې تر ټولو زیات مؤثر او مفید محراب دی، متنفذین دي او قومي مشران دي چې کولای شي ټول افغانستان کې غږ پورته کړي.
د بشري حقونو د څار ټولنه په افغانستان کې د بچابازۍ د منع کولو لپاره د ولسمشر لخوا د یو تقنیني فرمان صادرول خورا مهم ګام بولي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سوریې له هغه وسلوال ډلې چې امریکا، سعودي عربستان، قطر او ترکیه ملاتړ کوي تورنې کړي چې بې محاکمې وژنې کوي، سړي تښتوي او شکنجه کوي. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې دغو یاغي ډلو په تیرو څلورو کلونو کې د سوریې په حلب ښار کې څلور شوارې خلک اختطاف کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې هغه خلک شکنجه کړي او د هغوی له حقونو یې سرغړونه کړې ده چې د بشار اسد د حکومت له زور زیاتي څخه یې وسلوالو ته پناه وروړې وه. د اسرائیل یو مسافر وړونکی الوتکه چې له نیویارک څخه تل ابیب ته په هوا کې وه او پکې د بم د موجودیت ګواښ شوی و، په سلامتۍ سره پر هوایي ډګر کېناسته. اسرائیلي چارواکي وایي دا 1940 بوئنګ ډول الوتکه چې کله د سویس فضا کې داخله شوه، نو امریکایي چارواکو د یو نامعلوم مصدر څخه د ګواښ پر اساس سویسی چارواکو ته په الوتکه کې د بم په اړه خبرداری ورکړ. د سویس د هوایي ځواک دوه جیټ الوتکو دا مسافر وړونکی الوتکه بدرګه کړه او له پیلوټ سره هم تماس ټینګ وساته. د روسي ولسمشر د بالټیک بهیرې پر فضا د اعتماد جوړونې د احتمال او پروانه اونۍ کې د ناټو سر مشري سي د جزئیاتو په اړه د ملي امنیت د شورا د غونډې مشري وکړه. لویدیځ هیوادونه د روسیې پوځ تورنوي چې په تیرو دوو کلونو کې د بالټیک بهیرې په فضا او شاوخوا سیمو کې ناورینونه رامنځته کړي دي. د کرملین وایند دمیتری پیسکوف نن وویل د ولادیمیر پوتین په مشرۍ غونډه کې د نړیوالو مسئلو په اړه هم خبرې وشوې. روسیې او ناټو دواړو له خپل لوري په خپل لویدیځ سرحد د سرتیرو د زیاتولو اعلان کړی دی. اخوا به د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل چې دا تړون به په وارسا کې له سرمشري تي وروسته له روسیې سره رسمي خبرې اترې پیل کړي. او په داسې حال کې چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پروسه دوام لري، د دې هیواد په پارلمان کې د واکمن کارګر ګوند غړو د نوي صدراعظم د ټاکلو لپاره اجراءات پیل کړي دي. ټاکل شوی ده چې د ډیوډ کمرون ځایناستی له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو چارې پر مخ یوسي. کمرون له اروپایي ټولنې څخه برتانیې د وتلو له اعلان وروسته چې د وی ټول پښتنې په ترڅ کې 250 په سلو کې برتانویانو تایید کړ، له خپلې دندې استعفا وکړه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید د وارسا په کنفرانس کې له پوره چمتووالي سره ګډون وکړي.
کنفرانس ورسا بر افغانستان
افغان حکومت بخپل فوق العاده تیاری نیولی وی د مغزو ډکه کوپړی د کنفرانس ته ولاړ شي او ډک لاس ته ورڅخه راشي.
پس از کنفرانس بګرد.
آیا افغانستان په ورسا کنفرانس کې ګډون ته چمتووالی لري؟ څېړونکي څه وایي؟
شاید چې هغه څه لازم او په سل په سلو کې افغانستان ته چمتو نه وي.
د سولې عالی شورا د طالبانو د اختر پیغام ستایي، خو وایي چې طالبان باید په عمل کې هم ثابت کړي چې د سولې په بهیر کې باور لري او د سولې خبرو ته حاضرېږي.
زه فکر کوم چې نرمخ او انعطاف ښودل یو ګام دی چې د سولې عالی شورا طبعاً د دوی له دې ګامه هرکلی کوي.
اجرائیه ریاست وایي که د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړي، نو باید د دغه شورا د رخصتۍ پر مهال بل فرمان صادر او عملي سي.
کېدای شي هغه د کمیسیون نتیجه تایید راوځي او که تایید سو خو هغه د کار به مخکې یوسي.
د دغه او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید د وارسا په کنفرانس کې له پوره چمتووالي سره ګډون وکړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال حسیب الله کلمزي نن رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه کنفرانس د افغانستان لپاره مهم او برخلیک ټاکونکی دی. په ورته وخت کې یو شمیر سناتورانو ویلي چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې سره په کړیو ژمنو سم عمل نه دی کړی، نو له کمزوري اجنډا سره به په دغه کنفرانس کې ګډون کوي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
په ورسا کې د ناټو سرمشریزه د غونډې په درشل کې د افغانستان مشرانو جرګه تمه لري چې افغان حکومت په یاد غونډه کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون او د نړیوالې ټولنې نوې ژمنې خپلې کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال حسیب الله کلیمزي د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې دا غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او هیله یې وښوده چې افغان حکومت ورڅخه ډک لاس راشي.
د وارسا کنفرانس د افغانستان لپاره یو برخلیک ټاکونکی کنفرانس دی. افغان حکومت به خپل فوق العاده تیاری نیولی وي د مغزو ډکه کوپړۍ د دغه کنفرانس ته ولاړ شي او ډک لاس ته ورڅخه راشي.
ښاغلي کلیمزي دغه شان ټینګار وکړ چې په دغه غونډه کې د ملي وحدت حکومت مشران باید نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې جګړه کورنۍ اړخ نه بلکې سیمه ییز او نړیوال اړخ لري. ټاکل شوی چې د ناټو سرمشریزه د روانې میلادي میاشتې په اتمه او نهمه د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړه شي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د وزیرانو شورا په وروستۍ یوې غونډه کې د وارسا کنفرانس د افغانستان لپاره ډیر مهم ګڼلی و او ویلي ول چې د افغان حکومت په استازولۍ به پکې دای او ولسمشر غنی ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد انیف اتمر د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې افغان حکومت د وارسا غونډې لپاره یو اړخیزه طرحه جوړه کړې چې پکې ټولو مسایلو ته ځای ورکړل شوی دی. خو یو شمیر سناتوران بیا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د دولت په کړنو انتقاد کوي. وایي ښایي د افغان حکومت اجنډا د نړیوال ټولنې د پام وړ ونه ګرځي. سناتور جمعالدین گیانوال په امدې اړه:
زما په نظر دغه اجنډا چې دوی الته ورځي جام جهانی خپل ته مخامخ دوی ته نو وایي چې مثلا د تاسو اجنډا مکمل نه ده، دغه صحیح نه ده. خو دوی په دې پوهیږي چې دوی د تاسو ضعیفې اجنډې سره ورغلي دي چې هغه دوی ته کېدای شي د منلو وړ نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې د مخه د افغان حکومت چارواکو ویلي چې نړیواله ټولنه به تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې اعلان کړي. په ورته وخت کې یو بل سناتور باقی بریال وایي: په داسې حال کې چې افغانستان په یو ناسم وضعیت کې دی، خو حکومت د شته ستونزو سره سره لاسته راوړنې لري او په بېلابېلو برخو کې کار کړی دی.
و امور دل چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید د ورسا په کانفرنس کې له پوره چمتووالي سره ګډون وکړي. همداراز اورو چې د افغانستان حکومت وایي چې د ناټو د مشرانو غونډې ته چمتو دی، خو د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې په ورسا کې د ناټو سرمشریزې ته حکومت یو پراخ پروګرام چمتو کړی دی چې په هغه کې له پوځي، اقتصادي او سیاسي اړخونو د افغانستان غوښتنې واضح شوې دي. ځینې کتونکي بیا د اداري فساد او شی حکومتوالۍ په برخو کې د افغانستان چمتووالی نیمګړی یادوي. احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهاند ودیر صافی څخه د مرکې په پیل کې د ناټو غونډې ته د کابل د حکومت د چمتووالي پوښتنه کړې ده. په ګډه
خدای چې افغانستان کې پرابلمونه او مشکلات ډېر دي، شاید چې هغه څه لازم او په سلو په سلو کې افغانستان ته چمتو نه وي، نو متاسفانه یو څه د رژیم جوړولو له نقطه نظر او د کارونو د چټک پرمختګ له نقطه نظر پاتې راغلي دي، نو وګورو چې بیا هم څه کېږي.
ستاسو همدې نظر ته په کتو سره څه فکر کوئ چې آیا دغه مشکلات به د ناټو مشران په خپل غونډه کې په نظر کې ونیسي چې له افغانستان سره نورې مرستې کوي؟
نو خبره خو دا ده چې په دې منطقه کې د افغانستان موقف او د ناټو سوال او موجودیت د 13-15 کالو را په دې خوا په افغانستان کې فکر نه کوم چې دا ناټو ډېره په سادګۍ سره د دې موضوع نه تیر شي او پروا ورته ونه ساتي. نو خصوصا د امنیتي د نقطې نظر نه ناټو به خپل مرستې جاري ساتي.
ناټو په پخوانیو غونډو کې هم له افغانستان ځینې غوښتنې لرلې، مثلا د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخه کې او د شی حکومتولۍ په برخه کې چې شای په ځینو برخو کې پرمختګونه رامنځته شوي او بیا نوي رامنځته شوي. لیکن څه فکر کوي دا ځل به په دغو دوو برخو کې تقاضا زیات شي؟
او که زیات نه وي اقلان هغه غوښتنې چې پخوا درلودلې او دوی اوس په ارزولي دي چې څومره شوي څومره نه دي شوي، هغه نیمګړتیاوې به بیا ور په یاد کړي او بیا به د دوی نه وغواړي چې باید کار وکړي د پخوا نه زیات. او که فرضاً دوی بریالي نه شي، حکومت بریالي نه شي چې هغه وظایف په سمه توګه اجرا کړي، بیا نو په ټولو مواردو کې سپین چیکونه به دوی حکومت ته نه ورکوي.
للویا سره تاسو د ناټو غونډې ته څومره هیله من یاسئ چې له افغانستان سره به زیاتې مرستې وکړي او کنه؟
او ومی توګه زه فکر کوم چې ډاډ به د افغانستان خلکو ته او د حکومت هم د ناټو د غونډې د خوا ورکړ شي، خو بیا هم تکلیفونه او مکلفیتونه به په ډېره جدي توګه د زماني مخته په شمول دا ځلي ورته وټاکي چې دوی سم کار وکړي.
استاد مننه کور ودان.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر صفای و چې په وارسا کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان پر چمتووالي رڼا اچوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ماښام په 8 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا د وسلوالو طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختریز پیغام پر محتوا خوشبینی څرګندوي. د دې شورا یو مرستیال عبدالرحمن سلیم نن ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو په نوي پیغام کې نرمښت لیدل کیږي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د وسلوالو په اختریز پیغامونو کې هیڅ هیله مندي نشته، ځکه چې دوی یو ځل بیا د هیواد په ورانولو ټینګار کړی دی. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د مشر ملا عبت الله خونزاده اختریز پیغام دوی ته هیله مندي ورکوونکی دی، ځکه چې پکې د سیاسي خبرو اترو د دوام یادونه شوې ده. د دې شورا مرستیال عبدالرحمن سلیم د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید په دې پوه شي چې جګړه د حل لار نه ده او نه هم د کومې ډلې په ګټه. ښاغلي سلیم له طالبانو وغوښتل چې نور باید په عمل کې هم ثابته کړي چې د سولې په بهیر عقیده لري او د سولې خبرو ته حاضرېږي.
زه فکر کوم چې نرمخ او انعطاف خودل یو ګام دی چې د سولې عالي شورا تبن د دوی له دې ګامه هرکلی کوي او موږ هیله من یو چې دوی د حقیقت له درد سره په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو مشر ملا عبت الله خونزاده د کوچني اختر په مناسبت خپاره شوي پیغام کې ویلي چې د افغانستان ستونزې د حل په خاطر د جنګ د دوام تر څنګ له سیاسي لارو هم هڅې کوي. په دې پیغام کې راغلي چې د قطر دفتر موظف دی ترڅو له سیاسي لارو هم د افغانستان ستونزې ته حل لارې ولټوي. د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا عبت الله خونزاده له ټاکلو وروسته دا د هغه لومړی اختریز پیغام دی چې د کوچني اختر په مناسبت یې خپروي. په همدې حال کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د اختر په مناسبت بد خبره شی پیغام کې د بهرانیو ځواکونو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې تامین او جګړې ته د پای ټکی خودو په خاطر افغانستان پریږدي. هغه په جمهور رئیس غنی هم غږ کړی چې د تاوتریخوالي ختمېدو او تلپاتې سولې ټینګولو په خاطر رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د سولې رواني خبرې ګډې وډې کړي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالرحمن سلیم وایي چې د طالبانو په نسبت بیا د حزب اسلامي په اختریز پیغام کې د پخوانیو هغو په پرتله څه تغیر نه لیدل کیږي. له دې سره د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي په دې باور دی چې د هبت الله اخونزاده د پیغام محتوا د طالبانو د پخوانیو مشرانو ملا اختر محمد منصور او ملا محمد عمر له پیغامونو سره هیڅ توپیر نه لري. هغه وایي چې د دې پیغام یوه برخه خلکو ته د خپلو لیکو سره د یوځای کېدو ذهنیت ورکوي.
د هبت الله اخونزاده پیام په محتوا او په منو انشا کې له پخوانیو پیامونو د ملا عمر او ملا منصور پیامونو یو نوکی نرمتر او صلح خواهانه دي، اما به معنا کې دوام جنگ، انتحار، انفجار لپخانه
کومو هیڅ تفاوت نه لري. ښاغلی سیدی وایي که څه هم وسلوال طالبان په خپل منځ یو اختلافات هم ګیر دي، خو دې مسلې هم دوی د افغانستان سره له دښمنۍ نه دي پشا کړي. د هغه په باور تر هغه چې پاکستان ونه غواړي طالبان به له افغان حکومت سره خبرو ته کینني.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي رادیو ته زمرالی بشیر د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته د پښتو خبری مجله وړاندې کوم. اجرایی ریاست وایي که د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړي، نو باید د دې شورا د رخصتۍ پر مهال بل فرمان صادر او عملي سي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډې کمیټې پریکړه نه ده کړې. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه بیا وایي که فرمان رد سي نو غوره لاره یې دا ده چې له سترې محکمې دا وضاحت وغوښتل سي چې آیا ولسي جرګه په وروستي کال کې پر انتخاباتي مسایلو کار کولای سي او که څنګه. قسیم سولمل حال راکوي.
د اجرایی ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان وایي له زماني اړخه په خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو ترسره کېدل ممکنه نه دي. ښاغلی محمد خان له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل چې دی ولسي جرګې ته د تقنیني فرمان د لیږلو مخالف دی او د حل لاره د دغې جرګې د تعطیلاتو پر مهال د فرمان صادرول او عملي کېدل دي.
باید ووایم چې لاره یې دا ده چې د فرمان د تعطیل په وخت کې رئیس جمهور فرمان صادر ته او همدغه فرمان عملي سي او له مخې کارونه مخکې ولاړ سي. کیدای شي هغه د کمیسیون نتیجه تایید راووزي او که تایید سو خو هغه د کار به مخکې ولاړ سي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د دوهم ځل لپاره ولسي جرګې رد کړ، خو مشران جرګې بیا له ځینو تعدیلاتو سره تایید کړ. اوس په د دواړو جرګو ګډه کمیټه د دغه فرمان د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د مشران جرګې اداري پلاوی وایي ښایي ګډه کمیټه تر کوچني اختر وروسته خپل کار پیل کړي. افغان حکومت دروان کل د میزان میاشتې څلورویشتمه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. اخوا د انتخاباتو د څار د موسسې مشر جانداد سپینغر وایي تر هغو چې د اوسني فرمان برخلیک معلوم نه سي نو حکومت نه سي کولای بل فرمان صادر کړي. خدای وایي غوره لارې له سترې محکمې د اساسي قانون د 109 مادې د تفسیر غوښتل دي.
خلاره دا ده چې د سترې محکمې نه د اساسي قانون د 109 مادې تفسیر وغوښتل شي او کچېریا تفسیر د زیور کول شي چې پارلمان په اخر کال کې نشي کولای چې انتخاباتي قوانین په خپل اجنډا کې ونیسي دا به بنیادی د مسله حل کړي.
شغل سپین غر زیاتوي که فرمان بیا هم د ملي شورا د ګډي کمیټې لخوا ردیږي نو ولسمشر کولای سي بل فرمان پرته له دې چې شورا ته واستوي صادر او لمخې اجرات وکړي. خو افغان حکومت وایي په هر صورت به د انتخاباتو موضوع په جدیت سره تعقیبوي او دا بهیر به ونه درېږي. جمهور ریاست ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته $10 میلیونه ځانګړي کړي او انتخابات به په خپل وخت وسي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان حکومت وای د بچپازی عمل د مخنیوي لپاره باید پراخ هڅې وسی. د جمهور ریاست مرستیال وایند وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل د دې عمل په وړاندې باید دینی علما، قومي مشران او مخاور خپل ژغ اوچت کړي. دا په تاسې حال کې د چې د بشري حقوقو د څار سازمان په دې ورسته کې په افغانستان کې د بچبازي د منع کولو لپاره د ولسمشر لخوا د یو تقنینی فرمان صادرول ضروري ګام بلل دی. په اړه تفصیل ناجیه ساپی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای هر هغه کار چې په اسلامیت او افغانیت کې ریښې نه لري د هغه لپاره به د جزا په قانون کې تعریف او وضاحت وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د بچپازۍ عمل جرم نه دی پیژندل شوی او باید دا قانون واضح شي. که څه هم جمهوری ریاست په واضح ډول ونه ویل چې څه وخت به د بچپازۍ د عمل لپاره جزا د هیواد په قوانینو کې مشخص کیږي، خو ډاډ کړچ د جمهوریت ریاست دویم مرستیال د قانون جوړونې کارونه ساری. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال په دغه آزادۍ رډیو ته ویل
د قواعدو قضایا او عدلي ارګانونو پر اساس کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال دی هغه پر دې مسله باندې کار کوي. د قوانینو تدوین کې د هغوی لیدلوری واضح دی. هر هغه عمل چې د افغانستان د خلکو له دین، مذهب او کلتور سره په ټکر کې وي بېله شکه شي په هغه کې به د افغانستان د جزا قوانین ښکاره تعریف کړي.
نوموړي همدارنګه له دیني علماو، متنفذینو او قومي مشرانو وغوښتل چې د بچبازۍ د عمل په وړاندې خپل غږ اوچت کړي او د دې عمل د مخنیوي او منع غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سار سازمان د افغانستان د برخي څېړونکي حیدربار له ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بچبازۍ د منع کولو لپاره د ولسمشر لخوا د یو تقنیني فرمان صادرول ضروري ګام بللی. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د بچبازۍ د عمل مخنیوي لپاره باید د قانون په جوړولو کې چټک ګامونه واخلي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې باید د بچبازۍ ټول انواع جرم وپیژندل شي.
متاسفانه چې یو خلا موجوده ده بچبازي په افغانستان کې تر اوسه هم جرم نه ده پېژندل شوی او موږ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې غوښتنه کې چې دغه قانون باندې کار وشي او ټول هغه انواع د بچبازي چې دغه په افغانستان کې جرم وپېژندل شي.
د بچبازۍ عمل په اړه اندېښنې ورسته له هغې زیاتې شوې چې د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د کم عمره هلکانو د ګمارلو او د هغوی د جنسي ځورونو په اړه راپورونه خپاره شول. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنرې سوریا سوبرنګ هم تېره اونۍ له ازادي رادیو سره په خبرو کې له ولسمشر غني وغوښتل چې د بچبازۍ مخنیوي ته قانوني هڅې وکړي.
د افغانستان او نړۍ تر روانو چارو په اړه خپل نظریه او تبصره د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم له اوریدونکو سره شریکولای سي. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio. د افغانستان د هوا پیژندنې او ملکی هوایي چلند اداره وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به داسې تخنیکی سیستم جوړ کړي چې له طبیعي پیښو وړاندې به خبرداري ورکوي. د دې ادارې د پالیسي مرستیال محمد قاسم وفایزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د وړاندوینې د دغه سیستم په نسبېدو سره به د احتمالي طبیعي پیښو زیانونه کم سي. په همدې حال کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي د دې سیستم له جوړېدو سره به دوی په وخت یو شمیر سیمو ته مرستې ورسولی سي. یوسف خان زدران تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د هوایي چلنې اداره وایي چې د رایمز په نوم د سیمې هیوادونو په غونډه کې چې د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه تایلینډ کې جوړه شوې وه، له طبیعي پیښو څخه د مخه د خبرداری په سیستم ټینګار وشو. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال محمد قاسم وفایزاده چې په سیمه کې د طبیعي پیښو څخه وړاندې د خبرداری سیستم د پیاوړتیا په اتمه غونډه کې یې د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی، وایي افغانستان به تر دوه راتلونکو کلونو پورې د طبیعي پیښو د وړاندینې سیستم ولري. ښاغلي وفایزاده د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وار د مخه د وړاندینې سیستم په نسبېدو سره به په افغانستان کې د طبیعي پیښو څخه د اوښتونکو احتمالي زیانونو کچه راکمه شي. دی وایي د دوه کلونو په موده کې موږ په دې توانېږو چې د وپېژندنې، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو وړاندوینه په دقیق ډول ترسره کړو، او په ورته وخت کې به وتوانېږو چې جی ټی ایس ایم ته خپل راپور ورکړو چې دا په حقیقت کې د افغانستان له لورې په سیمه ییز سرکټ کې د معلوماتو اړوند تشدد ډکولو یوه برخه ده. هغه وایي چې افغانستان د وپېژندنې سیستم د پراختیا نقشه جوړه کړي او ډېر ژر به په بېلابېلو ولایتونو کې د طبیعي پیښو د وړاندوینې سیستم نصب کړي. آسیایي هیوادونه په 2004 میلادي کال کې د هند په اقیانوس کې د سونامي طوفان پیښېدو وروسته په 2005 کال کې د یوې ګډې شورا په جوړېدو سلاح شوي تر څو په سیمه کې د طبیعي پیښو څخه د اوښتونکو زیانونو کمېدو لپاره هڅې وکړي. افغانستان په دغو غونډو کې د څارونکي پایز برخه اخلي، خو وایي چې په وروستۍ دغه غونډه کې یې د بشپړ غړیتوب اخیستو وړاندیز هم کړی دی. په افغانستان کې د طوفانونو، برف کوچونو، سیلابونو، بارانونو او نورو یو ناڅاپه طبیعي پیښو څخه هر کال ډېر خلک زیانمنېږي. له دې سره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې د نوي سیستم نصبول به په هیواد کې د طبیعي پیښو څخه د اوښتونکو زیانونو کچه کمه او زیان لیدونکو سیمو ته به د دوی د مرستو رسولو چارې منظمې کړي. دی وایي دا وړاندوینې همکاره په تېره بیا پیښو ته د رسېدو ادارې ته توان ورکوي چې خلک ژر خبر او په جریان کې واچوي، چې په دې سره به د یوې پیښې له احتمالي خطراتو څخه مخنیوی وشي. د سیاس په وینا په افغانستان کې تر اوسه د وړاندوینې پرمختللی سیستم نشته او له همدې امله هر کال د طبیعي پیښو له امله د مالي او ځاني زیانونو کچه زیاته وي. له دې سره د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې دوی د تېر کال رئیسې د هوا پېژندنې په ریاست کې د سیستمونو په نوي کېدو، مسلکي او تخنیکي ظرفیت په جوړېدو کار پیل کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو پښتو خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په سعودي عربستان کې وروستۍ ترهګریز بریدونه غندلي، د عربستان چارواکي وایي چې تحقیقاتو په رڼا کې موندلی چې په جده کې د امریکا کونسلګرۍ ته نږدې ځانمرګی برید یو پاکستانی وګړي ګلزار خان کړی. په دغه برید کې دوه پولیس ټپیان شوي وو. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مشر او صدر اعظم په سعودي عربستان کې بریدونه غندلي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په سعودي عرب کې وروستي ترهګریز بریدونه غندلي، د عربستان د داخله چارو وزارت وایي د دې هیواد په جده ښار کې امریکا قونسلګرۍ ته څیرمه د ځانمرګي بریدګر پاکستانی و. یاد وزارت په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې په جده کې امریکا قونسلګرۍ ته نږدې برید پاکستانی وګړي عبدالله ګلزار کړی چې له تېرو 12 کلونو راهیسې په سعودي عربستان کې میشتو او د موټر چلوونکي دنده یې ترسره کوله. د دوشنبه پر ورځ جده کې په دغه ځانمرګي برید کې دوه پولیس ټپیان شوي او یوازې بریدګر پکې وژل شوی و. په جده کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې دا برید په داسې وخت کې وشو چې امریکا په همدې ورځ د خپلې ازادۍ ورځ لمانځله. د کورنیو چارو د وزارت د وینا له مخې ګلزار خان د 1971 میلادي کال د سپتمبر پر 15 پیدا شوی چې دا مهال د خپلې کورنۍ سره یو ځای سعودي عربستان کې میشتو. که څه هم پاکستانیو چارواکو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د رسنیو د راپورونو له مخې په ریاض کې د پاکستان سفیر ویلي له پاکستان سره د هیڅ هغه چا تړاو نشته چې د سعودي عربستان په ترهګریزو بریدونو او تاوتریخوالي کې لاس لري. له بلې خوا د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په سعودي عربستان کې وروستي ترهګریز بریدونه غندلي او له سعودي ولس سره د یووالي څرګندونه کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د خبر پاڼې د خبرولو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې د ترهګریز بریدونو غندلي او د خوشنۍ څرګندونو تر څنګ یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان د غم په دې ګړی کې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا او امنیت ته ژمن دی. پاکستان په دغه خبر پاڼه کې یو ځل بیا تکرار کړی چې دا هیواد ترهګري چې هغه په هر بڼه او شکل وي په کلکو ټکو غندي. د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف بیا د دغه ترهګریزو بریدونو غندلو ترڅنګ د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی او وایي چې اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنه باید د ترهګرۍ پر ضد متحد شي. په عین حال کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحت شریف هم په سعودي عربستان کې د ترهګریزو بریدونو د غندلو ترڅنګ د دې هیواد د دفاع له وزیر شهزاده محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرو کې ویلي چې پاکستان له سعودي عربستان سره اوږه پر اوږه ولاړ دی. تیر ورځ په سعودي عربستان کې د ترهګرۍ درې پیښې وشوې چې لومړی په جده کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې او وروسته هغې مسجد نبوي ته نږدې ځانمرګې بریدو چې د پولیسو په ګډون پکې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول.
د ازادي راډیو د پښتو خپرونه پای ته ورسېده. د دریم نیم ساعته خبري مجلې اورېدو ته زما له همکار امید مرزبان سره اوسئ. سلام امید جان.
سلام برای جان، با تشکر از شما و با تشکر از شنونده های عزیز که تا حال با رادیو آزادی هستند. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. در این نیم ساعت از تازه ترین ها میشنوید. مشران و جرگه از حکومت میخواهد با آمادگی کامل در نشست سران کشورهای عضو ناتو در وارسا شرکت کند. معاون دوم رئیس جمهور موظف شده تا بالای درج مجازات بچه‌بازی در قانون جزای افغانستان کار کند. و از دنیای هنر عباس کیارستمی اسطوره سینمای ایران درگذشت. به زندگی پربار هنری وی هم نگاهی خواهیم انداخت. گزارش‌های دیگر هم داریم تا لحظات بعد با فهرست کامل‌ترین گزارش‌ها برمی‌گردم. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان با زرغون منگل.
در نتیجه عملیات هوایی در ننگرهار 12 عضو گروه داعش کشته شدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح با حزب اسلامی حکمتیار متوقف نشده و جریان دارد و سازمان عفو بین الملل ملیشه‌های حمایت شده از سوی آمریکا را متهم به تخطی‌های جدی از حقوق بشر در سوریه کرده است. تفصیل خبرها. مسئولین محلی ولایت ننگرهار می گویند که در نتیجه عملیات هوایی نیروهای خارجی در این ولایت به شمول یک قمندان داعش 12 تن از افراد وابسته با این گروه کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت این عملیات ناوقت شب گذشته در منطقه لاغرجوی ولسوالی کوت این ولایت صورت گرفت. به گفته وی در این عملیات مقدار زیاد سلاح و مهمات گروه داعش از بین رفته و برای نیروهای امنیتی و مردم عام آسیب نرسیده است. تا حال گروه داعش در مورد این حمله هوایی نیروهای خارجی تبصره نکرده است. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی از سوی مقامات هرات می گویند که یک جنگ شدید دیشب میان دو گروه رقیب طالبان در ولسوالی شندند رخ داده است که در آن یک قمندان طالبان و یک جنگجوی پاکستانی کشته شدند. این قمندان مربوط گروه ملا هبت الله رهبر جدید طالبان است. طالبان خود تا حال در مورد چیزی نگفتند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید گفتگوهای صلح با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار متوقف نشده و هنوز هم جریان دارد. عطاالله سلیم یکی از معاونین شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت هنوز هم امیدوارند تا در زمینه گفتگوهای صلح با حکمتیار پیشرفت صورت گیرد.
روند مذاکره به همراهشان بانوزم قطع نشده، امیدواری ها وجود دارد. امیدوار هستیم که روندی را که به همراهشان شروع کرده بودیم روند ادامه پیدا کنه.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک پیام به مناسبت عید از رئیس جمهور غنی خواسته است که فرصت به میان آمده به خاطر صلح را از دست ندهد. چند پیش حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار روی توافقنامه 25 ماده‌ای در مورد صلح توافق کردند، اما پس از آن گفتگوهای صلح با این حزب با سرنوشت نامعلوم مواجه شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از فعل بچه بازی در کشور باید تلاش های همه جانبه صورت گیرد. دواخان مینپال یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور امروز بر رادیو آزادی گفت در این مورد باید سران قومی و عالمان دین علیه این پدیده منفور صدایشان را بلند کنند. وی می گوید خواست ما این است که به خاطر از بین بردن این پدیده منفور اقدامات مؤثر صورت گیرد. عالمان دین و سران قوم می توانند به خاطر جلوگیری از این پدیده صدایشان را بلند کنند. سازمان نظارت از حقوق بشر در مورد افغانستان صدور فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور غنی به خاطر منع فعل بچه بازی در این کشور را یک گام ضروری می داند. سازمان عفو بین الملل ملیشه های حمایت شده از توی امریکا، عربستان سعودی، قطر و ترکیه را متهم به اختطاف ها، شکنجه و قتل های بدون محاکمه کرده است. امنست اینترنشنل که مرکز آن در لندن است، امروز 24 قضیه اختطاف توسط گروه ها در حلب و ادلیب بین سالهای 2012 تا 2016 را مستند ساخت. قربانیان شامل فعالین سلجو، اطفال، کردها، مسیحیان و دیگر اقلیت‌ها می باشند که تنها به سبب مذهبشان هدف قرار گرفتند. اعضای پارلمان فرانسه تغییرات عمده را در خدمات استخباراتی این کشور توصیه کردند. این اقدام در پاسخ به افزایش نگرانی ها به سبب خطرات ناشی از تروریسم بین المللی اتخاذ شده است. این تقاضای اصلاحات شامل یکجا شدن ادارات مختلف استخباراتی فرانسه تحت یک چتر اداره استخبارات ملی می باشد. پلیس اندونزیا میگوید یک مرد موترسایکل سوار که امروز در یک حمله ظاهرا انتحاری بر یک مرکز پلیس باعث زخمی شدن یک افسر پلیس شد، یک مرد فراری بود که گمان می‌رود با داعش رابطه داشت. به گفته پلیس این مرد که نور رحمان نام داشت، یک بمساز بود که 6 ماه پیش از یورش نیروهای امنیتی بر یک محل مسون تندروان در سوراکارتا فرار کرده بود. شمار تلفات حمله انتحاری روز یک شنبه در بغداد به 213 تن رسیده است. داعش مسئولیت این حادثه را به دوش گرفته است. تلاش‌ها برای یافتن اجساد بیشتر از خرابه‌های ساختمان چند منزله ادامه دارد که در این حمله تخریب شد و آتش گرفت. و خبر آخر که در حالی که پروسه جدایی برتانیا بعد از یک همه‌پرسی از اتحادیه اروپا جریان دارد، اعضای حزب بر سر اقتدار محافظه‌کار در پارلمان برتانیا امروز در مورد انتخاب جانشین دیوید کامرون صدر اعظم کنار رفتنی آن کشور رأی گیری را آغاز می کنند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. مشران و جرگه از حکومت می خواهد با آمادگی کامل در نشست سران کشورهای عضو ناتو در وارسا شرکت کند.
از دست روزگاری خراب هیچ چیز خریده نتونستیم. تفلکای ما باز دادم رفتیم طرف شهر که به شما یوان لباس واسه یوان پای پوش چیز نیست بیارم. از ناتوانی و چیزی هم رفتیم، چیز به دست ما نبود که ما بخریم بریم به فامیل ما.
سخنان یکی از باشنده های بغلان را شنیدیم. در همین برنامه به بازارهای بغلان سر میزنیم و میبینیم که چقدر قیمت ها در آمد آمده اید بلند رفته. معاون دوم رئیس جمهور موظف شده تا بالای درج مجازات بچه‌بازی در قانون جزای افغانستان کار کند. و از دنیای هنر عباس کیارستمی اسطوره سینمای ایران درگذشت. به زندگی پربار هنری وی نگاهی خواهیم انداخت. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. مشران جرگه افغانستان از حکومت می خواهد با آمادگی کامل در نشست سران کشورهای عضو ناتو در وارسا شرکت کند. شماره از سناتوران امروز در کابل گفتند که می خواهند حکومت از این اجلاس با دستاورد پر برگردد. بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده می شنوید.
در آستانه برگزاری نشست سرانه کشورهای ناتو در وارسا، مشران جرگه افغانستان انتظار دارد که حکومت افغانستان با یک آمادگی خوب در این نشست شرکت کند و تعهدات تازه جامعه جهانی را به دست بیاورد. حسیب الله کلیمزه معاون دوم این جرگه روز سه‌شنبه در صحبت با رسانه ها نشست وارسا را برای افغانستان بسیار مهم خوانده و ابراز امیدواری کرد که رهبران حکومت از این نشست با دست پر برگردند.
کنفرانس وارسا بر افغانستان یک کنفرانس نهایت سرنوشت ساز است. حکومت افغانستان آمادگی فوق العاده خود را گرفته باشه و به مغز پور به کنفرانس بره و بعد دست پور پس از کنفرانس بگردد.
آقای کلیمزای همچنان تاکید کرد که رهبران حکومت وحدت ملی در این نشست باید جامعه جهانی را قناعت بدهند که جنگ با تروریسم در افغانستان داخلی نبوده، بلکه جنگ منطقه‌ای و بین المللی می باشد. انتظار می رود نشست سران ناتو در تاریخ 8 و 9 مای جاری میلادی در وارسا پایتخت پولند برگزار گردد. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس جای حکومت افغانستان در یکی از نشست های شورای وزیران در کابل کنفرانس وارسا را برای افغانستان مهم خوانده و گفته بود که به نمایندگی از حکومت افغانستان در این نشست او و رئیس جمهور غنی شرکت می کنند. اسای هم محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت افغانستان یک طرح جامعی را برای شرکت در نشست وارسا آماده کرده که در آن تمام موارد گنجانیده شده است. اما برخی سناتوران از تلاش های حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب انتقاد کرده و میگویند ممکن آجنده حکومت افغانستان در این نشست مورد قبول جامعه جهانی قرار نگیرد. جمادین گیانوال یکی از این سناتوران:
به نظر من با اجندای کینها به آنجا می روند جامعه جهانی مستقیم برایشان نمیگوید که اجندای شما کامل نیست، اما آنها این را می دانند که اینها با چنین یک اجندای ضعیف آمدند که ممکن برای آنها قابل قبول نباشد.
این در حال است که پیش از این مقامات حکومت افغانستان گفتند که جامعه جهانی تعهداتش را تا سال 2020 میلادی در بخش حمایت از نیروهای امنیتی افغان اعلام خواهند کرد. در این حال باقی بریال که دیگر از سناتوران میگوید با آنکه افغانستان در یک شرایط بحرانی قرار دارد، حکومت با مشکلات موجود در کشور توانسته به دستاوردهای نایل آید و کارهایی را در بخش‌های مختلف انجام دهد.
اجلاس سران کشورهای عضو ناتو روزهای جمعه و شنبه در وارسا پایتخت پولند برگزار می شود. موضوع افغانستان در صدر آجندای این نشست جای خواهد داشت. حکومت افغانستان انتظار دارد که در اجلاس ناتو روی ادامه تمویل و تجهیز نیروهای افغان تعهد سپرده شود. خبرگزاری رویترز در یک گزارش می گوید که صرف پارسال تقریبا 7000 پلیس و سرباز افغان کشته شدند. دلیل عمده افزایش تلفات نیروهای افغان عدم دسترسی این نیروها به وسایل زرهی کافی خوانده می شود. در این گزارش رویترز روی کمک وسایل زرهی از سوی آمریکا به نیروهای افغان تمرکز شده است. ستاره فروغ و جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا در سال 2014 تصمیم اتخاذ کرد تا صدها موتر زرهی را در اختیار نیروهای افغان قرار بدهد. در آن سال مسئولیت اجرای تمام عملیات‌های نظامی بدون حمایت ناتو به قوای افغان سپرده شد. اسنادی که به دسترس رویترز قرار گرفته نشان می‌دهد که تصمیم در خصوص کمک 300 واسطه زرهی موسوم به MSFV هنوز هم پا بر جاست و تا حد زیاد بنابر کمبود بودجه عملی نشده است. ایالات متحده آمریکا بیش از 68 میلیارد دلار را طی 1.5 دهه در راستای آموزش و تجهیز نیروهای افغان اختصاص داده بود. اما رویترز می نویسد که کمبود جدی در زمینه پرسنل و تجهیزات موجود است. محمد معصوم استانکزای زمانی که سرپرست وزارت دفاع افغانستان بود به این خبرگزاری گفته بود که حکومت افغانستان تلاش می کند تا وسایل بیشتر زرهی از آمریکا به دست آورد. پس از آن که واشنگتن فراهم آوری لاری های باربری را به نیروهای افغان تایید کرد، آقای استانکزای سال گذشته در یک نامه خصوصی به فرماندهان قوای ائتلاف نوشت که افغانستان به وسایل بیشتر زرهی به شمول وسایل حملات سیار MSFV نیاز دارد. وی برای ترس گفته بود در این نو نبرد که ما روبرویم وسایل MSFV نسبت به موترهای هاموی زیاد مؤثر است. به اردوی افغانستان بیشتر وسایل هاموی کمک شده است. این وسایل نسبت به MSFV کوچک و در برابر ماین کمتر مصون است. رویترز می نویسد که افغان ها وسایل MSFV را ترجیح می دهند زیرا این وسایل از سیستم انجینری پیشرفته برخوردار است و نظامیان را به خصوص از ماین های کنار سرک که از سوی شورشیان جاسازی می شوند در امان نگه می دارد. نیروهای ائتلاف مستقر در افغانستان به ندرت با هاموی ها از پایگاه هایشان خارج می شوند. نیروهای آمریکایی حداقل 1 دهه پیش استفاده از موترهای هاموی را در میدان نبرد توقف دادند. اما نیروهای افغان می گویند که هنوز هم بر پیکاپ و هاموی اتکا می کنند و به همین سبب تلفات ناشی از انفجار ماین های کنار سرک بیشتر است. خبرگزاری رویترز همچنان نوشته است که نیروهای افغان 3 سال پیش 600 موتر MSFV در اختیار داشتند که هنوز از آن در خطرناکترین مناطق این کشور استفاده می شود. قماندانان آمریکایی در آن زمان روی نیاز برای تهیه تقریبا 300 موتر دیگر از این نوع توافق کردند و از کنگره خواهان $900 میلیون شدند. وزارت دفاع آمریکا در درخواستش به کنگره نوشت که این وسایل به اردوی ملی افغانستان تحرک و قابلیت بیشتر فراهم میکند. اندک پس از آن شیر محمد کریمی لویدرستیز پیشین وزارت دفاع افغانستان در یک یادداشت به قماندانان نیروهای ائتلاف از نیاز اردوی این کشور به وسایل بهتر زیرهی یاد آور شد. آقای کریمی در این یادداشت نوشته بود نزدیک به 90% از تلفات اردوی ملی افغانستان ناشی از انفجار ماین ها است و تا یک سال گذشته روشن شده است که طالبان مسلح شاید از این تاکتیک بیشتر استفاده کنند. رویترز می نویسد که تا 1.5 دهه گذشته در افغانستان بیشتر از 3500 عسکر بین‌المللی کشته شدند و از این میان حداقل 1400 تن آنها در انفجار ماین‌های کنار سرک جان دادند. به اساس گزارش تقریبا 7000 پلیس و عسکر افغان پارسال کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید که بنابر اقدامات محافظتی میزان تلفات نیروهای افغان در نتیجه ماین‌های کنار سرک کاهش یافته، اما ماین هنوز هم تهدید عمده در برابر این نیروها به حساب می‌آید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه خواهند یافت. پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان موظف شده تا بالای درج کردن مجازات بچه بازی در قانون جزای افغانستان کار کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که محمد سرور دانش بالای این موضوع کار میکند. پیش از این سازمان های مدافع از حقوق بشر به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته بودند بچه بازی را جرم پنداشته و عاملان آن را مجازات کنند. ظاهرا در قوانین افغانستان حکم صریح درباره بچه بازی درج نیست. بیشتر در گزارش نورالله شایان بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر عملی که در اسلام ورزش‌های کشور ریشه نداشته باشد آن عمل در قانون جزای افغانستان تعریف و واضح می‌شود. دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه در صحبت به رادیو آزادی به گونه‌ای واضح نگفت که چه زمان برای فعل بچه‌بازی جزا در قوانین کشور مشخص خواهد شد، اما افزود که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور روی این مورد کار می‌کند.
معاون دوم رئیس جمهور در رأس کمیته قوانین عدلی و قضایی قرار دارد و بالای این موضوع کار میکند. نظر وی برای تدوین قوانین واضح است. هر عملی که مخالف با دین، مذهب و فرهنگ کشور است بدون شک که در قانون جزای افغانستان تعریفش روشن خواهد شد.
مینپال همچنان از عالمان دین، متنفذان و بزرگان قومی خواست که بر ضد فعل بچه‌بازی و جلوگیری آن صدایشان را بلند کنند. این در حال است که هیدربار پژوهشگر سازمان نظارت حقوق بشر در مورد افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی صدور فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور افغانستان برای ممنوع ساختن بچه‌بازی را یک گام ضروری پنداشته است. از سوی هم کمیسیون حقوق بشر افغانستان از حکومت خواسته است که تمام انواع فعل بچه‌بازی را جرم پنداشته و در قانون جزای کشور آن را واضح سازد. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون گفت:
با تاسف در قوانین ما که یک خلا موجود است این است که فعل بچه‌بازی در افغانستان تاکنون جرم پنداشته نشده و ما می‌خواهیم که بالای این قانون کار صورت گیرد و تمام انواع بچه‌بازی در کشور جرم شناخته شود.
این نگرانی ها پس از آن مطرح می شوند که برخی از رسانه های خارجی از موارد استخدام پسران خارسن در صفوف پلیس ملی افغانستان و آزار اذیت جنسی آنها خبر دادند. سرایا صبرنگ، کمیشنر ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت از رئیس جمهور اشرف غنی خواستار شدند که فرمان تقنینی منع بچه بازی را صادر کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا سر به بازارهای بغلان می‌زنیم، جایی که پیش از آغاز عید فطر قیمت مواد اولیه بلند رفته و شمار زیادی از باشنده های بغلان توانایی خرید مواد اولیه را از بازارها ندارند. شماره از این افراد در گفتگو با رادیو آزادی از این وضعیت شکایت کردند. بغلان ولایت است که در اواخر شاهد درگیری ها بوده و همین جنگ هزاران نفر را بیجا ساخته و بدون شک بالای اقتصاد آنها نیز تأثیر منفی گذاشته است. بشیر غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
اینجا در ولایت بغلان در چنین روزهای نزدیک به عید فروشنده ها از سردی بازار و خریداران از ناتوانی مالی خود می‌نالند. دکانداران اینجا که معمولا در چنین وقت مواد عیدانه را بیشتر از هر چیزی دیگری وارد میکنند میگویند متاعشان نسبت به سال قبل بازار خوبی ندارد و میترسند که کسی آن را نخرد و همه فاسد شود.
سودا مواد خو نبود بخی بسیار سودای کم بود. مقصد روز بیگه میکنیم کاروبار نیست دیگه، نمی مردم کم بود است تا بیگه مزدوری میکنه، یک مزدوری چی جور میشه؟
و اما چرا چنین شده است؟ آیا بر فقر و ناداری مردم افزوده شده و یا هم مردم مصارف عیدی را کاری بیجا دانسته از آن خودداری می کنند؟ بعد که من صحبت کردم فقر و ناداری را دلیل این امر می دانند و می گویند اگر توان خرید عیدانه را داشته باشند عیدی با شکوه تر از دیگران را برگزار می نمایند. گلزمان 35 ساله یکی از همین مردم است که می گوید نه تنها توان خرید مواد عیدی را ندارد بلکه بلان شب و روزیش نیز محتاج است.
از دست روزگاری خراب هیچ چیز خریده نتونستیم، نه کیک خریدیم و نه کلچه خریده تونستیم و نه لباس در فامیل. تفرقه ما باز دادم رفتم طرف شهر که به شما یوان لباس مواس و یوان پای پوش چیز نیست بیارم. از ناتوانی و چیزی هم رفتم چیز به دست ما نبود که ما بخریم بریم به فامیل ما. چیزی نیست، نه کار است نه باری است، نه نیست چیز گیر ما نمیه که دخل ما روزگار خانه ما را یک چهار پی میشه که بالاخره مقدار میشه در یک صرف روزگار میگم مصرف شد و هم میره در سری تعدادی دکتر و همه گپا.
زندگی گلزمان نمونه آشکار از زندگی مردم زیادی در این کشور است که به دلایل مختلفی اسیر فقر و بیچارگی های دوامدار شدند. و اما در کل چنین نیست و قاری عبدالمالک دکانداری از شهر پلوخمری میگوید زیادی مردم توان خرید مواد عیدی را ندارند، ولی از اینکه این امر به یک فرهنگ یا رسم و رواج تبدیل شده است مردم زیادی تلاش میکنند تا از هر راه ممکن آن را تأمین نمایند.
سیالی های ناب به موقعی است، مثلا کسی هست که ما دکاتیم که دکاندار هستیم پارسال که سودا بود تا ال حال نداره و امسال هم دو چند نیو بالا کرده بوده و فقط سیال داری یکی داره نداره ناگزیر است، هشت جبری باید دوباره.
اینجا مانند سایر نقاط کشور تهیه لباس های جدید به تمامی اعضای خانواده، تهیه میوه های خشک و تازه و شیرینی باب مهمترین رکن برگزاری هر عیدی است که خلق آن را به جا می آورند و تعدادی هم به علت ناتوانی مالی نه. مردم می گویند حد اوسط همین چیزها برای یک فامیل 5 نفری تا 10,000 افغانی می رسد، یعنی بیشتر از معاش یک مامور و دستمزد ماهانه یک مزدور کار که اگر 30 روزی کار کند 9,000 افغانی می شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
قیمت های بلند مواد اولیه در بازارهای بغلان. البته که بغلان یگانه ولایت نیست که چنین وضعیتی دارد، در دیگر ولایت افغانستان هم چنین وضعیت هست. ساعت پیش گزارش از هرات هم داشتیم و در کابل هم وضعیت چندان تفاوت نداره. در برنامه های فردا همچنان گزارش در همین باره از بازارهای شهر مزار شریف هم خواهیم داشت. قیمت بالا از مواد خوراکی یکی از نگرانی های مردم در روزهای عید، اما نگرانی دیگر در افغانستان ناامنی است. از این شکایت می شود که مردم ممکن است در جریان عید نتوانند با امنیت عید را سپری بکنند. در همین حال رهبر طالبان پیام نشر کرده و در این پیام خود تهدید کرده که جنگ ادامه خواهد یافت، هرچند این پیام ظاهرا نرمتر از گذشته است. نورالله شایان عکس‌العمل شورای عالی صلح افغانستان را به همین موضوع گرفته.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پیام عیدی ملا هبت الله خونزاده رهبر گروه طالبان برای آنان امیدوار کننده است، زیرا در این پیام از صلح و گفتگوهای سیاسی نام برده شده است. عطا رحمان سلیم معاون این شورا روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که جنگ رای حل نیست و منافع هیچ گروهی تمام نمی شود. آقای سلیم همچنان از طالبان خواست که عملا ثابت کنند که به پروسه صلح باورمند هستند.
من فکر می کنم که ملایمتشان و انعطافشان یک قدم است. طبعا ما از این قدم استقبال می کنیم از آدرس شورای عالی صلح. البته امیدوار هستیم با درک حقایق و واقعیت‌های عینی جامعه گام‌های عملی بردارند.
ملا هبت‌الله خونزاده رهبر رهبر گروه طالبان در پیام به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر گفته است به خاطر حل مشکلات افغانستان علاوه بر ادامه جنگ از طریق سیاسی نیز تلاش می کنند. در این پیام آمده است که دفتر قطر مضاف است تا از طریق سیاسی راه حل به خاطر مشکلات افغانستان جستجو نماید. پس از تعیین شدن ملا حبت الله خانزاده به حیث رهبر جدید گروه طالبان، این نخستین پیام ایدی است که صادر می شود. به تازگی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز در پیام به مناسبت عید سعید فطر از نظامیان خارجی در کشور خواسته است که برای پایان جنگ و تامین صلح افغانستان را ترک کنند. و همچنان از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته که برای پایان دادن خشونت ها و تامین صلح عادلانه فرصت موجود را از دست ندهد و نگذارد که گفتگوهای جاری صلح توسط برخی افراد سابوتاژ شود. اما عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در پیام حزب اسلامی هیچ تفاوت نسبت به پیام های قبلیش دیده نمی شود. با این هم احمد سعیدی یکی از آگاهان سیاسی به این باور است که محتوای پیام ملا حبت الله آخوند هیچ تفاوت با پیام های ملا اختر محمد منصور و ملا عمر رهبران پیشین گروه طالبان ندارد. آقای سعیدی میگوید بخش از این پیام تشویق مردم به پیوستن به طالبان را در بدن خود دارد.
پیامی را که حبت الله خونزاده فرستاده از نگاه املا و انشا و ترکیب کلمات نرمتر و تا اندازه اخلاقی تر است، اما در محتوا هیچ تفاوتی با پیام های قبلی ملا عمر و اختر محمد منصور ندارد. محتوا شعله ور ساختن جنگ و ویرانی است.
آقای سعیدی گفت هرچند طالبان درگیر اختلافات درونی شدند، اما این مسئله هنوز هم سبب نشده که از موضوع خصمانه خود در قبال صلح افغانستان کوتاه بیایند. به گفته وی تا زمانی که پاکستان نخواهد، طالبان حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نخواهد شد.
جنگ دولک
صلح او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا از دنیا هم دنیای هنر عباس کیارستمی، اسطوره سینمای ایران درگذشت. کیارستمی که از سینماگران مطرح جهان بود، در سال 1997 با فیلم به نام طعم گیلاس برنده نخل طلایی در جشنواره کن فرانسه شد. او دیشب در نتیجه بیماری که داشت در سن 76 سالگی درگذشت. مهدی طاهباز همکارم از رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی همین حالا در استودیو با من است و از وی درباره زندگی و کارهای هنری کیارستمی بیشتر میپرسیم. مهدی سلام، اندک در رابطه به علت وفات کیارستمی برای ما بگو که چه بیماری داشت.
سلام به شما و همه شنوندگان این رادیو. آقای کیارستمی اوایل سال 1395 به علت بیماری گوارشی رودهشون دچار مشکل بوده، به بیمارستان مراجعه میکنن توی ایران، چند بار تحت عمل جراحی قرار میگیرن و مشکل از اونجا پیدا میشه که ایشون دچار عفونت میشن به علت حالا یک سری چیزهایی که طبق گفته خانوادهشون قصورات پزشکی بوده، اشتباهات پزشکی بوده. بدن ایشون دچار عفونت میشه، آنتیبیوتیک برایشون تجویز میکنن، چند سری آنتیبیوتیک مصرف میکنن و به این آنتیبیوتیک ها بدنشون مقاوم میشه و این عفونته شدیدتر میشه. بعد از چند بار عمل ایشون خودشون میخوان که به پاریس منتقل بشن، با یک آمبولانس هوایی به پاریس منتقل میشن، فکر میکنم حدود یک هفته پیش، 5-6 روز پیش. و در حالی که 2-3 روز پیش خبر اومده بود که آقای کیارستمی دعوت شده که عضو آکادمی اسکار بشن، دیروز خبر میاد که ایشون به علت خونریزی مغزی فوت میکنن و از دنیا میرن.
حالا که در رابطه با کارهای هنری کیارستمی برای ما بگو، در سینما کیارستمی چه کسی بود و برای سینمای جهان چه ارائه کرد؟
آقای کیارستمی میشه گفت جوری پیشروترین سینماگر بعد از انقلاب ایران هستن و یک جوری میشه گفتش که حتی معروفترین و جهانی ترین فیلمساز سینمای ایران. سینمای ایران بعد از انقلاب میشه گفت موج نو سینمای ایران، اون شکل جدید سینمای ایران که خیلی فرق و فاصله داشت با اون سینمای قبل از انقلاب ایران، با عباس کیارستمی به جهان شناسونده شدش. فیلم‌های خانه دوست کجاست، کلوزآپ، زندگی دیگر هیچ، طعم گیلاس به جشنواره‌های مختلفی رفتن، لوکارنو، ونیز، کن و جوایز متعددی گرفته. همونجوری که خودت اشاره کردی تنها فیلم سینما ایران که موفق شده جایزه نخل طلای کن رو بگیره تو سال 97 با فیلم طعم گیلاس آقای کیارستمی بودش. توی نظرسنجی‌های مختلفی که توی این سال‌ها انجام شده همیشه عباس کیارستمی یکی از فیلمسازای رده های بالای این نظرسنجی ها بوده. مثلا روزنامه گاردین سال 2011 فهرست 40 کارگردان بزرگ معاصر تاریخ دنیا رو منتشر کرد که عباس کیارستمی نفر ششم بودش توی این فهرست. توی این سالهای آخر آقای کیارستمی توی ایران دیگه فیلمسازی نمی‌کردن، با اینکه توی ایران اقامت داشتن. دو تا فیلم آقای کیارستمی خارج از ایران ساخته شد. آخرین فیلم آقای کیارستمی 4 سال پیش ساخته شد، یک فیلم بود به اسم مثل یک عاشق که توی ژاپن و به زبان ژاپنی ساخته شد و تو جشنواره کن به نمایش درآمد. فیلم قبلیش 6 سال پیش ساخته شد، یک فیلم به اسم کپی برابر اصل، فیلمی که به جولیت بینوش بازیگر معروف فرانسوی توش بازی میکردش. و فیلم بعد جدید آقای کیارستمی یه پروژه‌ای که داشتن قرار بود دوباره توی فرانسه ساخته بشه و به زبان فرانسوی.
تشکر مهدی. خیلی کوتاه اگر برام بگویی که کدام چهره های برجسته سینما و جهان به این رویداد یا به وفات کیارستمی واکنش نشان دادن، آنچه ما داشتیم تازه ترینشی بود که مارتین سکورسیزی،
بله بله،
کارگردان خیلی معروف یا فیلمساز خیلی معروف، هم در این باره ابراز نظر داشت. دیگرها کیها بودن؟
حالا از فیلمسازا که خیلی فیلمسازای مختلفی واکنششون دادن، از فیلمسازا مهمتر شخصیت‌های سیاسیه که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه پیام تسلیت گفتش، وزیر امور خارجه فرانسه پیام تسلیت گفت، حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیام تسلیت گفتش و خیلی دیگه است.
خیلی ممنون. تشکر مهدی طه‌باز همکارم از رادیو فردا. و با همین میرسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی و با پایان نشرات رمضان رادیو آزادی. فردا عید است، عیدتان مبارک. ساعت 7 صبح فردا بازم چشم برای شما خواهیم بود. من امید مرزبان حالا با شما خداحافظی میکنم، دعوتتان میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا.